سلامونه ورس په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوښتي اپیل کو د دې سات خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولای دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخه دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت پریږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداری کې ویلي د سالنګونو په ګډون با په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکلم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومتر پورې وي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي د افغانستان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي. ملاله یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړي دي، خو د دریو کلونو په تیریدو لا هم بند پاتې دي. پر ښوونځیو سربیره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند شوي چې له کبله یې د طالبانو حکومت تر کلکو نیوکو لاندې دي. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمایش چې لکلونو پر امنیتی ځواکونه او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرجوبلې او زیانونو کچه په ډیرېدو ده. په رومانیا کې چارواکي ویلي چې دغلته سیلابونو لږ تر لږه شپږ تنه مړه کړي او دوه نور تری تم کړي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اتریش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی. پولنډ کې هم د یوه کس مړینه راپور شوې او په چیک جمهوریت کې بیا څلور تنه تری تم شوي دي. په دغه هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثر یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي. او د جرمني صدر اعظم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د جرمني د اقتصادي ملاتړ لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه جرمني ته د مسلکي کارګرانو د تګ او له جرمني د ځینو کډوالو د ایستلو زمینه برابره شي. ویټرز خبري اژانس د راپور لمخې چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره په سمرقند کله کتنې وروسته ویلي دوی د جرمني د اقتصادي ودې لپاره د خورا با استعداد کارګرانو مهاجرت ته اړتیا لري. شولز د نورو جزئیاتو لو ورکولو پرته ویلي چې دواړو هیوادونو د هغو کسانو په باب پر ساده او بې تراز طرز العمل چلندونو موافقه کړې چې باید د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړی شي. هغه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنکړ چې آیا له ازبکستان سره تړون د هغو افغانانو شړلو سره ارتباط لري کنه چې په جرمونو تورن دي. دا خبری مجلز فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې جرمني له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورن او نور افغانانو د استلو اعلان کړی دی.
که زه هم دا پریکړې یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو غږیږي.
هم ښوونځی وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکي د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
په پلار موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځو، موږ په باغو باندې جلی او جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم ښکاره سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی د مجلې د راپورونو برخه ته خراغلی. جرمنی له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو نور افغانانو د ایستلو اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګټ سفر په ترڅ کې ویلي چې وبګورو چې له نور کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شول له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي او کنه په دې اړه فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور لمخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی او رسنیو ویلي چې د دې تړون لمخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګ د دې تړون لمخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوی، خو د داریو په نوم ایوی ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم دا پریکړې یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې شوي دی دلته باید تیره کړي او واقعي د 200 مجرمینو غوښتنې کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان نجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته په دوام ورکوي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې دي، دوی وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، له دې اړخه له رواني ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د درېمې کلیزې په درشل کې په خپور شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت د چ باور وکړو درې کال کې چې طالبان ول شپږم ټولګي پورته خوندځي ته د نجونو تک منع کړای. دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ځوان کې د خزو منجونو د ګډون مخنیسی.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغه د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او لنورو لارو چارو څخه په غټنې د زده کړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملال یوسف زی همدارز د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي ان ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي،
نو د مکتب او د ښوونځیو بندیدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي، نو دا واقعي چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خار یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
خو موږ خو مخکې لدې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکې دې په حجاب کې زده کړې وکړي، موږ خو هغه سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانه خلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالي حمله په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي، دوی په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژور اندېښنه څرګندوي. پر راپورونو کې ویل شوی چې په پاکستان کې ناپیژندل شوی وسلوالو داریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي، هغه افغان خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللی، خو له بده مرغه په دې وروستیو او کیان حالت هم د ژوند له خوندیتوب نه دی برخمن. تر دې مخکې د اگست پر 15مه پر یو بل خوانی خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوی و. او ازادي رادیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. بل خو یو شمیر خبریالان بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري او د خبریالانو له ملاتړ او سازمانونو څخه غواړي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په همدې هکله آبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شل ساعت دا بجا بود.
پرون د شپې 10 بجې وی چې له کوره ووتم، څو کله مینه واخیستی چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم، نن مې ډیر وضعیت خراب دی. سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شده، بیشتر وضعیتم خراب است.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې وو، د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی وو. نوموړی ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولای او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی، خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خبرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمندي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنائش باندې برید شوی وو. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌ده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
خراغلی د مجلې په دې برخه کې نړیوال موضوعات ته سر ورکړ کو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وی مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور لیوي هڅه روغ وتلې دی. ریټرز خبری ایجنسی دغه ادارې په حواله لیکلی چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر 15 په فلوریډا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوې وه. که څه هم خبر کې د ترامپ د احتمالي ترور د هڅې نور زیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسولانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شوې ډزو روغ وتلی. نور جزئیات نه دي ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا د ځای چارواکو په حواله بیا ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوې دی. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال هم ډزې شوې وې چې په پایله کې د هغه غوښ ټپي شوی و. بلخوا بیا د اوکران هوایی ځواکونه وایي د روسیې لسګونه بی پیلوټ الوتکې 13 شپه نسکوره کړې دي. د دغه هیواد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکران پر پلازمینه کیف د روسیې له لورې د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په دې اړه زموږ همکار نور جزئیات راکوي.
د اوکرين پوځي چارواکي وایي 13 شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړې سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوی بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداري ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوی بی پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې میرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف 13 شپه څخه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر 30 زیات بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یو لوري دغه سوي ادعا نسی تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېش مشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو شهرونو د بمباری لپاره بی پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د وشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او داستوګنې ودانۍ هم په نښه شوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پایل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمیدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه لا پیاوړې سي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو وستلر وشتاته په ټول افغانستان کې ورېدل شي. کندهار کې د انګورو باغلرون کې وایي حاصلات یې د تیرو رښتونو لامل کم شوې دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکی محصول لوړ کړی دی.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغلرون کې خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحی او قدرت الله په نومونو د جړې ولسوالۍ د باغلرون کې وای به وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامل دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په پسرلی کې جلی را باندې وځي، مر په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کړه باغونه، بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی. په انګور نشي سره دغه کولای در مثال در رانیونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
موږ مجبور یو چې د لی پریږدو خو هم خرابېږي ورسته کې پر مخ پس ختمېږي اوس که تاوان یې که ګټه یې چاره لارې موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخې خونې جوړې کړې وای بیا به دلې موږ سره ساتلی بیا به دونې تاوان یې نه راویستې.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوه او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
خپل دولت ارزو ده چې باید موږ دپاره بدیلې لارې پیدا کړي، بیا پاکستان که لار نه وړي باید بلې نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران او روسیې او تاجکستان او ازبکستان دغه نور هم سایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو، باید څو در څو به نه موږ دا پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل شوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتن ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپله درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده. د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیرات شي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 13% مالیه زیاته کړې ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې هم استاسو را لیکل شوی پیغامونه اورو.
استاسو له پیغامونو
ګران اورور زده مصطفی ولاد نبی جان د کندهار ولادت نه تاسو ته وایس میسج پرې خوته د هیله کوم چې زما میسج ته جواب زرته زره راکې. اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور، نو اورور دغه دې مونږ د ته مشکلات دغه دی. اورور زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتین ورکې د طالبانو له عمله تقاوتین ورکې او بل می پلار شه دغه د مایوب ده معلول ده، هغه تم دغه تقاو مایوبینه ماشنه ورکه چهار و خرور چې ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته ورکه مونږ تاسو ته نه راکې. نو تاسو هیله ده چې زمونږ د هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي زمونږ نور مو وخت نه سم خوش پام د تاوړم.
کله چې په سرور دوه سوال کې طوفان راغو از سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټ دی شورا مسؤول یم، چون مونږه دا سهم طوفان ډیر زیاته ځپلې ده په مجموع کې اغمر اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه لکه څنګه په نورو ساحو باندې خو په چون دا سهم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 او ټیروډیک شاوخوا فامیلونه دي اوبو دي کم اکثر مخ دي بالکل په وساو کې اوبه نشته دي. په زمین کې به ساحه کې زموږ زخمیان دي. زموږ معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیونه به برخې شوې دي چې دوی دغه ساحه چون ډیره د خار نه لرې ده په جیګه ساحه ده او لمر سره ډیر زیات دی ورکې خلک ډیر غریب دي، ستونزې ډیرې زیاتې دي، شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مو ده چې تاسو طریق نه زموږ د ولس ته رسیدګي وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه چې را سره وې زمونږه د راپورونو برخه هم دومره ولا وړاندې با خبرونه کې هم دا راپورونه د افغانستان نړۍ اړوند نور خبرونه زمونږ همکار جاوید فیضی نووري زه خبرونه هغه ته وړاندې کوم فیضی صاحب خرغلې خبرونه ته
تشکر فرشته جان سلام شنوندای عزیز امیدوارم که همتون